سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل خر کې کور په کور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرسه هم راپورونه تر لاسه شوی و چې د کابل خر اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 40 ورځو راهیسې د دغه خر په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د خر ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خر په 15 او 16 اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوې چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپورونه خپره سي. تېره اونۍ د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او که نه. د ایران د نیشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مذهب په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلې له لورې د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمان پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کښې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښین وشو، افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل، خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه 12 کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات لوبغالي کې په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پای لوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پای لوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي نن یکشنبه د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښیي. د هغوی دا لوی ښودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروستی خبر هم دا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامداره اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه همداراز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه لري
او اورزګان کې مو د بابا پرون چینه ته ورولو. پروانه کې درته نو راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزی کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارول دي. خالد نفی ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بلغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر خزینه فعالان وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی رود سباندی دریو کلونو که طالبانو پا طول قوت حد سکره چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنوی حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غواری افغان خزی لیوی مخی لطولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه سویل شوی پاړی د اسلامي علومو پوه صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدل شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته وتل شي د خپل محرم سره هغه بدون د اواز څنګه کولای شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذب وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د خاغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشادات لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورات نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ برګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبان د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. نصیر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي، د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موضوع جمهوری اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچای وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرده نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی کړی، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کې وي چې دغه تظاهرات په هفته کې ورځ دي ورځې هلته ورسي وزارتمالیې د صرف زري شي ورکړي نه څه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د روسیې د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د دا ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ عقیدې د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دي ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې،
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي،
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو د برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت ته چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او د غرس په خبره د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. خغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولیدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندویې ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي. دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه برخه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زمن کړي.
د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتاب هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره یې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 26 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونه د ایران د څورزی په خوا د توغندوی بریدونو په جواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شنډ کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویشت ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. لدی مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداری تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګاونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکې تفریح سیمه ګڼل کېږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینو وبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تور غلی.
بالکل تاسو مخ په د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینی ته د سیاحت لپاره له خپل ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د گاونډي ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپل د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترڅو د مزار بابا چینه وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد او بل لري، مختلف چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نوري اسانتیاوی برابر شي او د دې سیمې ارزښت لا زیات شي. محمد نسیم د سیلانیانو لړلې څخه دی وایي کدلته د شوزو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ شي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړې درمخه مسیله ال تعالی ال کوي ورشال تبانجه جو وسوګان او تم دوم کړای په خو چمر غلیو د شپې را ورسېدو مفتان پر لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نسته. دا سیمه د چیرې شپه زالری شنګالری شو بلری شاوالری شخالګي جوړه خالي او مشکلات دې د لارو ده کنو د کندار خلک بډیر دل تراسي دا پزاو دا واته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صداي لرو چې جوړي کې جای جنو صاحبانو سره دا لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میځه تراس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینه ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د وبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا پرون ما شام راغلم او نن سهار د لسو یو لس بجو شاوخوا باندې د مزار وبا چینه راغلم. پرون خو نو وخت وو د شپې تقریبا لس نیمې ولس بجو چې راورسیدلو د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار وبا چینه یو خاطره راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته قریبان څخه چې ما اوریدل د دغه ځای صفتونه ډېر کول د دې ځای د امن او د امن خو ټول افغانستان کې دي، مطلب د شینګیا او د چاپیریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډېر خوشی ده استاسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا د مزار وبا چینه صفتونه موږ ډېر اوریدل و. هر کس څنګه چې دی ویلی هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناس تکیو چاپیریال ډېر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دغه چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درس پرې قناعت نه رسیدلی هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې تر څو دغه چې نه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیا او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځای خلک زموږ سره درس پرې دې تفاهم ته نه دي رسیدلي او درس پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته چې تاسو د ځای خلکو سره وغږیږئ، دا سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه خبره وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي، یو معیاري دوکانونه به جوړیږي او تر څنګه دې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کیږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازي یو مهم مرکز دی، د تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی پر راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلن رئیسی حلیبي سازي کوي وای دغه کسب لپلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلورش کال به کې وشو په دغه بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي چې دلته د مخه په دغه کې د دازو د دکانو شاته کمند وو چې دی کې آسان و د توپونه به پر بارول وړل په رسمي گذشت کې تیراوه. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پوری چې ګټه کسب کاران لګي چې بس کار کې بالا ټکار رپورٹ دی دته نو علي بيسازي ستا پاینګری د نو علي بيسازي د اینګری د بلار کې سب ستپسي کې چې چکوش کار دی. وو
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم ستاسو ټانکیانم جوړیږي، دا وبو ټانکیان د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشينه جوړیږي. هغه وساسته نو دغه د بخاریان د شیان کې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډیر شیان جوړیږي. شیا شیا یو نیستنه کاري دلی جوړیږي. دا ډیر تاریخي بازار دی.
دا نو د 25 کال کې اوس به نو راځي سونو اوس کوله دلاره تو په هغه کاروبار مو دغه لومړی
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یشو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کېو کومش تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی خلک مبارک ده د ټوله ده نو د دا یو تاریخي ډیر د اهمیت ور بازار دلته ټوپک او ټوپونو د شامپراتو زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو د ګرمي وو د روجماتو د پښنمي ټوپونه ول کېدل اره ګرمه به پر دوه ورځې به ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو ټوپ خلک ول چې ول ټوپ تر اعظم یعنی دوه ورځې به جوړ تر اعظم اوس دوه ورځې به خو ساعت داتل نو دا ټوپ خاله پر امو باندې یاد سوګ
د ټکټک بازار ترڅنګ د کندهار د یو شمیر نورو بازارونو نمونه هم خلکو په خپله خوښه بدل کړي، لکه چارسو چې اوس په سرپوش بازار شهرت لري.
دوام ورځ خبرونه درته هم لرو، خو ته غېده مخه خبرونه.